4 بجې او 1:30 دقیقې د فریبا ظاهر د خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستۍ اقداماتو او د هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. مایک پومپیو نن په ون ایلند سوي سفر کابل ته ولاړ. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې د شاغلی غنی او پومپیو په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر، په دې حق لپاره نورو ګامونو، د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او همدارنګه په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې سوي دي. شاغلی صدیقی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د امروختي وزارت پراتلونکو نیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو خبرداري ورکوي او وایي چې د مسله جدي و ننول سي لوی بشري ناورین درمنځ سي. د وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د پکتیا په هانتون مخته چاودنه سوي ده چې د دې په هانتون یو ساتونکو په کښو ژل سوي دی او یو ساتونکو او بل عمله روي په کښې ټپیان سوي دي. دا خبره د پکتیا د والي وین عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته یې د بشري مرستو په اړه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني په تازه څرګندونو کې ویلي چې که واشنګټن غواړي له ایران سره د کرونا ویروس په مبارزه کې مرسته وکړي، نو پر تهران دې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. تر دې وړاندې متحده ایالاتو ویلي وو چې د کرونا ویروس به ایران د امریکا له بندیزونو ونه ژغوري. روسیه نن د مارچ دروشتمه په دې هیواد کې د کرونا ویروس یو اویا نوي پیښې ثبت کړي دي. په دې سره په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې په کرونا ویروس تاخته کسانو شمیر 438 تنو ته ورسېد. او د جاپان صدراعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډېدو د احتمال په اړه خبرې کړي دي. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلي چې که دغه لوبې په بشپړ ډول یې ترسره نه سي، نو ښایي وبه ځنډول سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې په الوتنو کې 80% کموالی راغلی. د ملکی هوایي چلند ادارې مشر پرون یکشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د هیواد په هوایي حریم کې په عبوري الوتنو کې هم 40% کمښت راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د گیتی صدیقی په راپور کې واورئ.
د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ په پروازونو کې کمښت حکومت او پانګوالو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دغه هیواد په ملکي هوایي چلند اداره کې یو شمېر هیوادونو لکه چین، هند، ازبکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او کوایت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله افغانستان ته خپل پروازونه بند کړي دي. د ملکی هوایی چلند ادارې مشر قاسم وفایی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هیوادونو لخوا تدابیر د پروازونو د کمښت لامل ګرځېدلی دي.
زموږ کورني هوایی شرکتونه 80% د پروازونو له کمښت سره مخ دي او د پروازونو د درولو او محدودولو احتمال په مارکیټ کې د تقاضا له امله په ډیرو سکتورونو کې شونې ده.
خغلی وفایزاده په خبره نه یوازې دا چې له روان وضعیت کورني هوایی شرکتونو اغیزمن شوي، بلکې د دغه هیواد له فضا څخه په عبوري پروازونو کې هم 30% کمښت راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره په ایران او عراق کې له جنجالونو وروسته د افغانستان له فضا څخه په عبوري پروازونه 25% زیاتوالی راغلی و. خغلی وفایي وایي د افغانستان د فضا څخه له هر عبوري پرواز څخه اوس $1 اخیستل کېدل. وړاندې تر دې خغلی وفایزاده ویلي وو چې ترکیې او متحده اماراتو ته پروازونه شته او پاکستان ته پروازونه روغتیایي تصدیق پاڼې پورې مشروط دی. د غغلي وفایزاده په خبره د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته نه یوازې دا چې د هیوادونو په پروازونو کې محدودیت راغلی، بلکې پروازونو ته د خلکو غوښتنې هم کمې شوې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو دوو میاشتو کې د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو له دې امله $38 میلیونه تاوان کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان هوایي شرکتونه وایي که دغه وضعیت دوام وکړي دوی به له مالي ناورین سره مخ شي. د کامیر هوایي شرکت سوداګریز مرستیال سلیمان عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ترکیې پرته نورو ټولو هیوادونو ته د دغه شرکت پروازونه بند شوي دي. د ده په خبره پروازونه د هغو هیوادونو لخوا بند شوي چې پخوا به ورته پروازونه کېدل.
پخوا د شرکت عواید په اونۍ کې لږ تر لږه 15.8 میلیونه ډالر و. اوس دغه عوایدو کې کمښت راغلی او د عوایدو کمښت 3.3 میلیونه ډالر دی.
خغلی عمر وایي چې د نړیوال پروازونو درېدل د دې لامل شوي چې په ډیرو مواردو کې کورني پروازونه هم ونه شي، ځکه په خبره یې دا یو بل پورې تړلی دي. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمسکیلي کې خدای دې وکړي چې زموږ په هیواد کې د کورونا ویروس ژوژونکی ویروس کنټرول شي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، کورونا ویروس پوله او سرحد نه پیژني، باید موږ جدي پاملرنه وکړو. احسان الله بارکزای له لشکرګاه نه لیکي، خلک باید د عامې روغتیا وزارت لارښوونې عملي کړي څو د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیول شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ نه لیکي، افغان سیاستوال باید نور نو سولې ته لومړیتوب ورکړي. او سخی باچا شاهین د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ نه لیکي، په خوست ولایت کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام، او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولې یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي؟
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد هم لرم داړې نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتی اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، ډیر زننده او زشت عواقب لري.
نن امدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، خوښ تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ورباندې غږیږو، په فایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
ساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، کټګوري کړي دي دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد هم لرم داړې نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې وغدې پیښه وي، ډېرې شته دي. د دوو ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورو چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمونی پنځه زمونی، دا یو زوی چې د باندې کار نه کوي، دا یو د نازولې ده. اما دا بل چې څلور زمون لري یا پنځه زمون لري، نو کو دوی سخت کار هم په دې باندې کوي. حتی تر دې پورې مال لیدلی دی چې چا چې پنځه زمون دی او بل یو زوی دی، یعنی که چېرته ونه سر کپ کوي، ونه کونټې کوي، هغه د یو زوی چې دا هغه بیخیا ونې طرف ته نم پرېږدي، حتی هغه لرګي په باندې نه راټولوي. اما چا چې پنځه زمون دی، هغه ونې د خیزې تبر ورسره وي، هغه ونه کونټې کوي، غوبل ورباندې کوي، درمن ورباندې راټولوي، د شولو نیال ور باندې کوي. بل اخر چې بیلتونونه رامسته کیږي، بدی رامسته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه، اولاد پیدا شي حتی ختم کوي، درد کوي، خپل خپلوان ورته خونه راوړي، په خونه کې یعنی ته زموږ پیدا کې مال راوړل کیږي، ګډه یو ده. خو کله چې خزینه پیدا شي بیا دا کارونه نسبتا کم وي، او دا مخفل لیدل وسم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړو کې ترمنځ زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډیر ګراني، او بیا وړو کې و بیا په دې کې چې بعد اولاد چې هغه په درسو کې دی قیا هغه ډیر تشویقیږي، د مور پلار لخوا بعد چې تنبلي هغه ته هر وخت خبرې کیږي، شو ته نسنه جوړیږي، مکتب در باندې حق وایي، ما ته باید یا مستری شي یا یاد، یعنی هغه کارونه جوړته کوي چې هغه نورم نه هلي کیږي. او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې وینې.
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو، نو توپیر به د څه لپاره کوو؟ که چیرې موږ د هلک او جلۍ لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو، نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشال کولی. په دې هکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ. استاد په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کېږي، تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یوه جنسیتي او فرهنګي مسله ده. یعنې زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوي دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو، تربیه سو، چې لورنه زوی ته، له کسر نه مشر ته، له پسکورکی نه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو. یا جنسیتی اړخو سنجو، یا ښکلا و سنجو، یا درس ویل و سنجو، یا مثلا یو څوک په درس په خاطر را باندې ګران کو، څوک د قد و قوارې په خاطر را باندې ګران کو، څوک د ښه کار په خاطر را باندې ګران کو، څوک د ښه اطاعت په خاطر را باندې ګران کو، چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنیو ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده. یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه، له سایکولوژیک اړخه، د اروپونې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی، بدرنګه زوی، لایقه زوی، تنبل زوی، کاریګر زوی، بیکار زوی، ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي. ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي، له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي.
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي، دا کوم بد عواقب درلودلی سي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر، هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د اته په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسلو په خاطر تبعیض ورسره کېږي، له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کېږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کېږي، په دویم قدم کې ذهن مغشوش کېږي او ځینې ستونزې پیدا کوي، له عاطفي اړخه محرومیت پیدا کوي، له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړیږي او خرابیږي، له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نسی کولی، او له اخلاقي او معنوي اړخه هم پاینده کې متاسفانه دی یو سالم او مومد انساني او کې داسې پاینده کې نور خلکو سره تبعیض وکړي او په اصطلاح هغه چلند وکړي چې د انساني ژوند باب او ارزښت نه لري.
بله، طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکي ستاسو یاد کړل داسته دا خوای نه خوای د کورنۍ ترمنځ لږ څه توپیر کېدلی سي، خصوصا د مور پلار ترمنځ. دوی ونه غواړیم نه خداګاله دوی نه توپیر کیږي،
زه غواړم دا ووایم چې د اول خو د ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو. که زه ښکلی یم که بدرنګه یم، په دې کې زه ملامت نه یم، نو ولې له ما سره تبعیض وسي؟ که زه قد مې جګ ده که ټیټ ده، زه په دې کې څه مسؤول یم؟ دا یوه فطري مسله ده، د هستۍ مسله ده. خدای پاک همداسې خلق کړی یم. اوس اړینه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد، که زه نالایقه یا لایقه یم، بیا هم کورنۍ نقش لري. ما سره به هغه چلند کړی و چې ما خپل استعدادونه غوړولي وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم کوم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي؟
کله چې تاسو له خپل خاوند سره یا مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچو سره، تاسو له خپلو ملګرو سره کوم ډول چلند کوي، خلکو ته دا ورخه چې زه دغه ډول چلند کوم، تاسو هم دغه ډول چلند کوي. کله چې تاسو له خپلو بچو سره په تاوتریخوالي، په سپکاوي، په رټنه، په سپکاونه چلند کوي، خلکو ته هم دا ورزده کوي چې تاسو هم داسې چلند وکړي، او دا کولی شي چې په یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کړي، پر نفس اعتماد نورم ټیټ کړي، او دا له اروایي اړخه ژور خفګان، اضطراب او وسواس او د ځینو نورو مسلو ته مرکې کوي. زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت د استعدادونو د غوړېدو د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو. موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي، او که هیرن ښه جوړ نه سوله کیدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي. ماشومان باید پرې ملامت نه کړو.
بلې، تاسو یې هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي که نه، په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې دا څومره وقده نیسي؟
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه دی ورسره کړی، هغوی معمولا وقده سوي دي، معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي، معمولا والدینو د مرګ لامل سوي، له کور نه د تیښتې لامل سوي، نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي، د بدکاریو لامل سوي، ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي. څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ، یوازینی علت یې دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور و پلار سره له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو، او نن په یوه جنایتکار او یوه قاتل او یوه عقدي انسان باندې بدل سوي.
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي، دلته بیا مور و پلار د دوی دواړو ترمنځ فرق کوي. آیا دا فرق کول د حل لاره کېدلی؟
اړینه نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي. هغه ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده، ابل کې دی په کیمیا کې تکړه سي. میندې او پلرونه دې د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي، او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي، په هغه برخه کې د میندې پلرونه کومک ورسره وکړي. اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو، یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو، ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو. وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري: ورزش، درس، ادبیات، هنر، هندسه، څه پاره برخه کې علاقه درلوده، په مغه برخه کې باید کومک ورسره وکړو، او په غبل برخه کې باید ډیره توقع ترونه کړو.
ډیره مننه استاد
زړه وسی.
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینگ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانا په یو بل او نيزه خبرونه کې مو ذکر مله کرام هرکلی کوم په دې هله چې روح او جوړ اوسي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو نه وروسته افغان حکومت په ټولو ورزشي سیالیو باندې بندیز لګولی دی. خو نن په خبرونه کې تر ډېره په دې غږیږو چې ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی، او څومره د انسان انتی باډي ورسره قوي کیږي، څومره د بدن مقاومت ورسره زیاتیږي. ځکه ډېر ډاکټران په دې اند دي چې د کورونا وایرس په هغه انسانانو باندې ډېر تاثیر نه لري چې د دوی د بدن مقاومت قوي وي. طبعاً د ورزش هغه وسیله ده چې د انسان د بدن انتی باډي ورسره قوي کیږي. په دې باندې به وغږیږو، او دغه شان به که وختو د بدمنتون د سیالیو په اړه باندې به لنډ معلومات هم درکو. نو همدا اوس سره په خبرونه کې متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی میلمه دی. له ډاکټر صاحب نه به په همدې اړه باندې معلومات اخلو چې ورزش څومره مهم دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، که پایلې له دې نه کوچې سره له دې چې افغان حکومت په ټولو ورزشونو باندې بندیز لګولی دی، په راټولېدنو باندې بندیز لګولی دی، خو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې ورزش کول څومره مهم او اړین عمل دی؟
ډېر ښه. تاسو وګورئ، د دې په څنګ کې چې هغه سانیټیشن، پاکوالی او تجرید، او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي، لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې هکله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډېر رول لري. تاسو وګورئ، کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې یا په کلبونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولی شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولی شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. له یوې خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي، او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازیږي، او لیپولایتیک هورمونونه چې له یوې خوانه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او لبلی خوانه هغه لیپید او شهم اواز دی بدن کې لیست کوي او ای ٹی پی او انرژي جوړیږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مخ ته اروا یا وینه رسیږي چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده دا بیا ڈبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سږو ته او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بالا کوي لمنځه وړي.
ډاکټر صاحب زما آواز اوري؟ او سره له دې چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کېږي چې په سرکونو باندې یو شمېر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي، دوی د پر اساس توصیه څه ده چې دوی باید لک تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکړي سره له دې چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دوی کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګڼه ګوڼه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نه کړي، دوی ماسک ولري، دستکشي ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوا نه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټې یا خونې یا هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی، دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي، نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خو به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، هغه رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې هغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدېږي، اول نرمش ورته لغینه ورسته دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی زده دي په کلبونو کې اجرا کوي په دې ډول باندې په خپل کور کې اجرا کړي، نو ان شاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي او په نتیجه کې به البته هغه ایمونټي یا مقاومت چې لوړیږي بیا کورونا وایروس خپل بدن لمن زوړي.
او دا هغه خلکو د پاره متوصیه ست د ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایروس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی د پاره ورزش د اکسرسایز څنګه دي؟
ډیر ښه، تاسو وګورئ هغه کسان که چیرته د کورونا په وایروس باندې اخته وي نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لیکن کچته هایجن سنیټیشن مراد شي او د دې په څنګه کې خواړه وخوړل شي او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی دوی کولای شي خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي، په څنګه کې رسټ سرات وکړي، خپل سپورت ته ادامه ورکړي، خمو قوي غذاګانی وکړي، بیا هم هغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدېږي، یعنی د دې خوراک پاکوالی قرنټین یا نور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کېږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه ڈبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي، نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی، د دې په څنګ کې هم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري او د دې په څنګ کې
پام دی غذاګانو کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره ترسو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي، خو هغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کې ورته لګ پډاګه کوي چې د سره لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي، خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګ مخنیوي پکې شوي وي؟ ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي، نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي؟
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایتیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شهم دی ټی پی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي، خوله یا حرارت د بدن لوړیږي، نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت یا خپل خاصیت له لاسه ورکوي، نو دا سپورت کول یا اکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دي. اول خو سهار او مازدیګر ښه دی، او که بیا دا نه وي کولی شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمینه مساعدېږي کې کولی شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي. یعنی تمرین خو که څومره ډیر وکړي ګټور دی، او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي په مصرف رسول کېږي. کله چې موږ تاسو لیپید شحمو بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې له یوې خوانه خوله تولیدېږي چې د جلد مسامات خلاصېږي، له بلې خوانه حرارت تولیدېږي چې حرارت خپله کورونا له منځه وړي، او له بلې خوانه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې یا په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدېږي چې بالاخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس له منځه وړي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري. متخصص افغان ډاکټر شاولی ابراهیمی و چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په برخه کې د ورزش په ګټو باندې غږیده، لکه څنګه مو چې د بیډمنتون د سیالیو په اړه د معلوماتو د درکولو په اړه مو در سره ژمنه کړې و. دا هم تاسو او دا هم دغه سیالۍ په اړه تخنیکی او تاریخی معلومات. بیډمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پوناو، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې دغه لوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال، او لومړنۍ رسمي لوبه په کال 1803 میلادي کې د انګلستان په بیډمنتون سیمه کې وشوه، او له دې وروسته دې لوبې د بیډمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1800 میلادي کال کې وروسته له هغه چې د دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتېدو، د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یو ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول. خو کله چې دغه لوبه په نړیواله کچه مشهوره شوه او مینوال پیدا کړل، نو په 1904 میلادي کال کې د بیډمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمیر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرامه پورې منل شوی دی. د دې لوبې ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي لاس ته له لرګي او دغه شان دایره یې له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري بایت ولري. د لوبي دا ډنډه باید د 115 او 190 ګرامه ترمنز وزن ولري، او وګدوالی 18 سانتیمتره منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبي د میدان وګدوالی 14 متره او 40 سانتي، او د غشان پلنوالی 15 متره او 18 سانتي منل شوی. جالی باید 8 متر اوږدوالی او 15 سانتي پلنواله ولري. دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتي لوړ ولګول شي. که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده، خو په آسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده، او لوبغاړي ډیره نړیواله سیالۍ ګټلې دي. په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه دا ونیزه ورزشی خپرونه هم پای ته رسیږي، خو د کورونا وایرس نه د مخنیوي په هدف لکه څنګه مو چې وړاندې د ډاکټر صاحب ابراهیمی په لارښوونو کې واوریدل، هڅه وکړي چې ورزش وکړي، هغه په کورونو کې او خپلو ورزشونو ته ادامه ورکړي تر څو د بدن انتی باډی مو قوي وسی، او د دې وایروس په وړاندې مو مقاومت زیات وي. دغه شان په خپلو سیمو کې د روغتیا پالانو لارښوونو ته غوږ ونیسئ. لطفا کورونا جدي ونیسئ، او له دې نه وړاندې چې خدای نه خواسته تاسو یو یا هم ستاسو کورنۍ پرې اخته شي، نو خپل او د خپل کورنۍ حفظ صحې ته پوره پاملرنه وکړئ تر څو له دغه وژونکي ناروغۍ نه په امان کې شئ. تر بیا د الله په امان.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.